سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجوشي تاسو ازادي راډیو ته غواکیس مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب ته لاړ شو خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا وایي سویس د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د 2.3 میلیونه سویسی فرانکو په اندازه چې شاوخوا 2.6 میلیونه ډالره کېږي نور مالي مرسته کړې ده. د یو چا د افغانستان څنګه نن دوشنبه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه مرستې به په افغانستان کې د اړو کسانو پر لاسنیوي د پام وړ اغېزې ولري. یو چا تېره اونۍ ویلي وو چې 2015 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د دغه هېواد د ټولو وګړو تقریبا نیمه برخه جوړوي د خپلې بقا لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر فیصل طلاق سره د کتنې پر مهال په اچ کې د افغانانو لپاره د ونډې زیاتېدو غوښتنه وکړه. د وزارت په یوه بیان کې ویلي چې ښاغلي متقی پرون یکشنبه د ونډې په جریان کې د سعودي حکومت غوښتل چې په هغه هېواد کې میشتو افغانانو ته د قونسلي خدماتو په برابرولو کې همکاري وکړي. د بیان په یوه برخه کې د سعودي د سفیر په وینا راغلي چې ویلي دی هېواد یې غواړي په بېلابېلو برخو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او د سعودي سفارتان د دې غونډې په اړه تبصره نه ده کړې. سعودي عربستان د مرغومي جدي پر دوه نیټه په افغانستان کې خپل سفارت بیا پرانیست. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هیڅ هېواد د دې ډلې لنډمهاله حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سعودي عربستان یو له هغو هېوادونو دی چې 1990 لسیزه کې د طالبانو لومړی حاکمیت په رسمیت پیژندلی و. د ایران د یو چارواکي ویلي چې ایران ته د پولي له لارې د بی اسناده کډوالو ننوتل سفر ته راټیټ شوی دی. د ایران د انتظامی ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان پرون یکشنبه ویلي چې پر پوله به د اسنادو کډوالو د داخلېدو د مخنیوي لپاره ټول امکانات وکارول شي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي رادان په یوه کانفرنس کې ویلي چې د ایران له پولو د بې اسناده کډوالو د مخنیوي لپاره پرمختللي امکانات کارول شوي دي. تر دې مخکې د ایران چارواکو اعلان کړی و چې له افغانستان سره پر 300 کیلومتره پوله د خنډ جوړولو کار پیل شوی او تر اوسه پر 50 کیلومتره پوله دغه خنډونه جوړ شوي دي. ایراني چارواکو په زمري میاشت کې ویلي و چې له افغانستان سره پر پوله د موانو جوړولو کارونه به په 3 کلونو کې بشپړ شي او دا کار له افغانستان سره په تفاهم د کډوالې نړیوال سازمان یا آی او ایم وای چې د جګړې له امله د سودان په جنوب کې له روابط ښار څخه زرګونه کسان تښتېدلي دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې پرون یکشنبه وویل چې په تېرو 5 ورځو کې د شمالي کوردافان ایالت له دغه ښاره له 1000 څخه تر 300 پورې کورنۍ بې ځایه شوي دي. په امرابا ښار کې د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ تازه نښتې تېره اونۍ پیل شوې دي. په عین حال کې په الجزیرې مرکزي ایالت کې د سودان پوځ پرمختګ کړی دی. د کډوالې نړیوال سازمان یا آی او ایم ویلي چې له پرله پسې نښتې وروسته د امنیتي اندېښنو د زیاتېدو له امله کورنۍ له خپلو سیمو کډې کولو ته اړ شوي دي. او وروسته خبر هم ده چې بارسلونا 5-2 پر وړاندې په نتیجې سره په 2015 کال کې د لومړي ال کلاسیکو ګټونکی شو. د اسپانیې په سوپر کپ کې خپله 15 بریا ونمانځله. په سعودي عربستان کې تېره شپه د اسپانیې د سوپر کپ په پایلوبه کې بارسلونا او ریال مادرید له یو بل سره مخامخ شول. کلیان امپاپي د ریال مادرید لپاره لومړی ګول په 15 دقیقه کې ووهه او د بارسلونا لومړی ګول د بارسلونا ځوان ستوري لایمن یمال په 2 دقیقه کې ووهه.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اورئ.
د دینی مدرسو فارغانو ته د لسانس او د ماستر د سندونو پر وړ کې نیوکی
دا ستیر ځوانان زما په شان ته د وظیفونه محروم دي سره له دې چې ډیر معتبره تحصیلي اسناد لري.
افغانستان کې د غاز دیول په خېډی لري شوې دي.
نو په لومړی قدم کې دا کسان چې غاز نیولې دي آزاد واته پرويستل شي
او د ډالر پر وړاندې د افغاني ارزښت تر ټیټل وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو.
تر دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان له پانتونو یو شمېر فارغ شوی کسان او د زده کړو د برخې ځینې فعالان د طالبانو د حکومت د اعلان ته پیشاري سره چوي د دینی مدرسو زرګونو فارغانو او دینی عالمانو ته د لسانس او ماستری سندونه ورکوي. د اندېښنې وړ بولی دوی له ازادي رادیو په خبرو کې ویل چې د ټاکل شوو معیارونو له پوره کولو پرته د تحصیلي سندونو ویش به دغه سندونو اعتبار ته لوی زیان ورسوي.
د طالبان د حکومت د اعلان چې د ازموینې له اخیستو وروسته به د مدرسو شپږ ویشت زره زده کوونکي او دیني عالمانو ته د لیسانس او ماسټري سندونه ورکړي. د پوهنتونونو د ځینو فارغانو او د زده کړو د برخې د یو شمېر فعالانو اندېښنې راپارولې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په داسې حال کې چې دوی له پوهنتونونو د فراغت او تحصیلي سندونو د ترلاسه کولو لپاره ډیر زیار ګاللی خو ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې د خپلو پلویانو لپاره ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د کندوز ولایت اوسیدونکی چې د دغه ولایت د حقوقو او سیاسي علومو له پوهنځي فارغ شوی د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مخلو ټولس کله ښوونځی وویل او بعد له دې نه کندوز پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځی ولوستو. سره د دې چې ډېر مشکلات مې د اقتصادي وضعیت ته ښه نه و د کورنۍ په مرسته مې دا کار وکړ او پوهنتون مې خلاص کړ. بله دې چې طالبان راغ او د طالبان راتګ سره خپله داسې کسان پېژنم او دقیقه معلومات لرم چې په ډېر اسانۍ سره معتبر اسنادونه د ګوناګون لاسته راوړل دا د پوهنتونو اعتبار سوال لاندې راوستی.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي او نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
دغه څه ډېر ځوانان زما په شان ته د وظیفونه محروم دي سره له دې چې ډېر معتبره تحصیلي اسناد لري او دا ډېره ناانصافه پرېکړې دي چې د اوسني حاکم نظام لخوا نه یا طالبان لخوا نه د افغانستان پر ولس عملی کیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د ازموینو له اخیستو وروسته به د مدرسو شپږ ویشت زره زده کوونکي او دیني عالمانو ته د لیسانس او ماسټرۍ سندونه ورکړي. دغه وزارت د شنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي و چې د دغو کسانو د ازموینې اخیستو بهیر د شنبې ورځ د جد دوه ویشتمه د شپږو ورځو لپاره په یو دېرش ولایتونو کې پیل شو. په اعلامیه کې راغلي چې په دې ازموینه کې به د مدرسو پنځلس زره طالبان د عالمي سند او نور یولس زره کسان به د عالیه سند ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت مخکې ویلي و چې عالیه سند د لیسانس او عالمیه د ماسټرۍ له سند سره برابر دی. که څه هم په اعلامیه کې په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې تر دې وړاندې له څومره کسانو د ورته سندونو د ورکړې لپاره ازموینې اخیستل شوي خو د راپورونو پر بنسټ له دوو کالو راهیسې طالبان په بېلابېلو ولایتونو کې د دیني مدرسو له فارغانو ورته ازموینې اخلي. د زده کړو د برخې فعالان له ډلې ډاکټر صلاح الدین سعیدی وایي چې د منل شویو اصولو له رعایتولو پرته د تحصیلي اسنادو ورکړه د دغه سندونو اعتبار ته د زیان سربیره د بې عدالتیو لامل هم کیدی شي.
اعتبار کسبول وګده پروسه ده د اعتبار د لاسه ورکول ډیر لند کېدل شي. د تحصیلي اسنادو په یو نظام کې ورکړ شي او هغه ستاندرد اصول او قواعد ونن لري معنا په دې کې د سترو بیا عدالتي موجب په دې د افغانستان په تاریخ کې او د نړۍ په جوامعو په نور تاریخو کې باید موجب د دې شي چې بیا د دې دورې تمام اسناد ملغا شي.
د یادونه ده چې طالبانو په افغانستان کې بیا واکمنیدو سره سم پر افغان جنو د خوانځوي او پانتونونو دروازې وتړلې خو هم مهاله یې دینی زده کړو ته پام ډیر کړ. د زده کړو د برخې فعال صلاح الدین سعیدی وایي د ټولنې پرمختګ لپاره دوړ وړ خونو ته لازمه توجه پکار ده چې په ټکو یې طالبان په دې برخه کې پاتې راغلي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې شل زره دینی مدرسې او مرکزونه جوړ کړي چې څه باندې درې نیم میلیونه کسان پکې په زده کړو بوخت دي. خو دغه وزارت دغه شان ادعا کړې وه چې دوی درې سوه زیات ښوونځي هم جوړ کړي چې په خبره ټول ټال په ښوونځیو کې لس میلیونو څخه زیات زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د یادونه ده چې د طالبانو د حکومت لخوا یو شمېر ولایتونو د سیمه ییزو ټولګیو د بندولو راپورونه هم ورکړل شوي دي خو طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي او نه یې هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي دي. سیمه ییز یا محلي ټولګي هغو نجونو او هلکانو یا ماشومانو ته دي چې د ښوونځیو د اوسېدو له سیمو لرې دي او یا د بېوزلۍ او ټولنیزو محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې پاتې وي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د ژمی د موسم له پیل سره به حاله بیا هم د تیر کال په شان په افغانستان کې د غازو نیولو لامله د موسم د مسموم کېدو او مرګ پیښې ډېرې شوې دي. د پلازمینې کابل شمیر اوسیدونکو نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سړې هوا پر رسیدو سره د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره د غاز له کارولو پرته بل خل لار نه لري. نور حال په دې راپور کې
صبح وقت نماز صبح میخستاندش دیدن که در حال جان دادن هستند و فورا به شفاخانه بردن.
نقیب نومیگی او د کابل ولایت اوسیدونکی دی. د خپل ماما کیسه کوي.
زن مامان گاز روشن کرده بود که اتاق
خود مو دمخیز ما ماما گاز لگوله و چی کور گرم شی پا ناپامه که خوب بوده و کنه هیت کلا بایده سه نکول سهار دل منزه پا وقتی دو خولو لپاره ورغلو گوری چه ده مرک پا حال که ده کلا چه شفخانه تا یو ور داکتران وویل چه نوخته شوه مونگ بخن اغوارو جالبه داده چه پا کور که هیت ده گاز بوی نو چی گوا که گاز خور شوه وی او ده ده مسموم شوه وی.
شمس الحق چې د پلازمینې کابل بل اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې یو ورور غازو نیولی و خو روغتون ته له وړلو وروسته ژغورل شوی دی.
څو ورځې مخکې مې ورور حمام کاوه، ګاز یې له ځانه سره حمام ته وړی و، ګازو نیولی و او په تشناب کې غورځېدلی و. موږ ژر خلاصې هوا ته راویست او څو دقیقې وروسته شو سو ټوخه یې کاوه او ویل یې چې حس کوي سایه بندیږي. روغتون ته مو بوت، ډاکټر دوا ورکړه. څو ورځې ټوخېدی، حال یې خراب و.
د ګاز نیولو د پیښې ډیری قربانیان هغه کورنۍ دي چې د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره ګاز کاروي. د راپورونو له مخې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د پکتیکا ولایت 15 غړي چې د درملنې لپاره خوست ته تللي وو د ګاز نیولو له امله مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان امرخیل تازه په خپله اکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د روان ژمي له پیل څخه تر اوسه 24 کسان د ګازو نیولو له امله مړه شوي دي. هغه زیاته کړې چې په دې موده کې 894 کسان د ګاز نیولو له امله د روغتیایي ستونزو په دلیل روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړې ده. ډاکټران وایي چې په کوټه کې د کاربن مونو اکساید ګاز تنفس کول د مسمومیت او د خلکو د مړینې لامل کیدای شي. دوی ټینګار کوي چې که څوک ګازي بخارۍ کاروي نو هر څو ساعتونو وروسته باید د کوټې هوا بدله شي. ډاکټر فریدالله عمری په دې اړه چې که څوک ګاز ونیسي له هر څه مخکې څه باید ورسره وشي ازادي راډیو ته وویل.
نو په لومړی قدم کې دغه کسان چې ګاز نیولی دي آزاد هوا ته راوستل شي او دوی ته وویل شي چې ژور ژور نفسونه واخلي، یعنی عمیق تنفس باید وکړي. دوهم د هغه غټ لباسونه یا ګرم لباسونه که چیرې پر ځان کې وي هغه باید وویستل شي. او دریم هم که دغه کسان نور هم وضعیت خرابیږي، یعنی د کوما حالت خو ته ځي، په داسې وخت کې باید هرو مرو باید هغه نږدې روغتیایي مرکز ته انتقال شي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې هم په افغانستان کې د ګاز نیولو له امله ګڼ شمېر خلک مړه شوي دي. دا پیښې تر ډیره د بې احتیاطۍ د خراب اقتصادي وضعیت له امله رامنځته شوي دي. بیکاري او د بېوزلۍ پراخېدل د دې لامل شوی چې ډیری خلک د ژمي په موسم کې خپلې اړتیاوې په سم ډول پوره نه کړي. نړیوالو سازمانونو مخکې ویلي و چې روان سخت ژمی د افغانستان د بېوزلو او زیانګالو خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کولی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
راپور نو وايي په دوحه کې د مذاکرو پر مهال په غزه کې پر اوربان او د پاتې غمل شو د خلاصون پر سر پرمختګونه شوي. ریوټرز خبر اژانس راپور ورکړ د پرمختګ وروسته لغ شو چې د اسرایل د استخباراتي ادارې مشرانو د منځني ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ استازي او د قطر صدر اعظم تیر شپه په خپلو کې خبرې وکړې. نور حال په دې راپور کې.
یو چارواکی ویلی قطر چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د غیر مستقیمو مذاکرو منځګړیتوب کوي په غزه تړنګ کې د اوربان د ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د موافقې نهایی مسوده اسرائیل او حماس ډلې ته سپارلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. دغه چارواکي نن دوشنبه روټرز خبري ایجنسی ته ویلي په دوحه کې د مذاکرو پر مهال وروسته له هغې پرمختګ وسو چې د اسرائیل د استخباراتي ادارو مشرانو د منځني ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویټکاف او د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی تیره شپه پر دې موضوع بحث وکړ. بل لوري ته اسوسییټډ پریس خبري ایجنس نن د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو او عرب هیوادونو منځګړو د اوربند او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون پر سر په موافقه کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو لا کومه موافقه نه ده سوې. د دغه راپور له مخې درویو چارواکو د دغو پرمختګونو د خبر تایید کړي او ویلي دي چې را روانې ورځې به په غزه کې د 15 میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره مهمې وي. دغه چارواکو د خپلو نمونو نشولو په شرط له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سره دغه خبري کړي، ځکه د دغو مذاکرو په اړه د خبرو اجازه نه درلوده. اسرائیلی رسنیو هم نن په خبرو کې د پام وړ پرمختګ راپور ورکړی دی. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي و چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د یکشمې په ورځ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره ټلیفوني خبرې وکړي. روټرز خبري ایجنسی راپور ورکړی امریکایي چارواکي هڅه کوي چې د جنوري پر 6مه د جو بایدن د ولسمشری دورې له پای ته رسیدو مخکې د یرغمل سویو کسانو د خلاصون او په غزه کې د اوربند په اړه پر یو موافقه سلا وسی. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې بایدن او نتانیاهو د فلسطینیانو په قلمرو کې د جګړې د پای ته رسولو او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره پر یو موافقه د سلا کېدو پر هڅو بحث کړی دی. د بیان له مخې ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اوربند پر بیړنۍ اړتیا، د یرغمل سویو پر خلاصون او سیمې ته د بشري مرستو پر زیاتېدو ټینګار کړی دی. اسرائیل وروسته له هغې په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل چې لومړی حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر پر 1مه پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او تر 250 زیات کسان یې یرغمل کړل. د فلسطین روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې د جګړې له پای راهیسې له 6400 ډیر کسان وژل شوي دي. د جګړې په نتیجه کې د فلسطینیانو د دغه قلمرو ډیره برخه ویجاړه شوې، ډیری وګړي بې ځای شوي او یو بشري بحران رامنځته شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خیبر پختونخوا په قبایلي زلو او د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې ورستربلې وسلوال بریدونه مخ په زیاتېدو دي. په بلوچستان کې بیلتون پالي وسلوالې ډلې ال ای د لاند واخ لپاره لوی لارې کنټرول کړي او په ځینو خارونو کې ښکار شوې دي. د پاکستان پوځ وایي چې د وسلوالو ذاتي عملیات ته دوام ورکړی او تر بل هر وخت زیات وسلوال وشلې دي. خو د وسلوال فعالیتونه څومره زیات شوي اولې عبدالحی کاکړ د چارو له پوهان سره د مرکې په اساس د ځنګړې ریپورت جوړ کړی دی.
په پاکستان کې له شاوخوا 6 کلونو راهیسې دوه وسلوالي جګړې روانې دي. که څه هم د جغرافیایي موقعیت او سیاسي هدفونو له پلوه د دواړو ترمنځ فرق دی، خو جنگي هدف یو دی او هغه هم د پاکستان امنیتي ادارې هدف ګرځول دي. یو خاطه تیری کې طالبان پاکستان د طالبانو حافظ ګل بادر ډله داعش او ځینې نورې وړې وسلوالې ډلې دي چې په ظاهره د وسلوالي جګړې له لارې په پاکستان کې شرعي نظام غوښتلو دعوه کوي. بل طرف ته بیا بلوچي وسلوالې ډلې دي چې د ټوپک په زور له پاکستانه بېلېدل غواړي. د دوی پر ضد د پاکستان فوج عملیاتو ته دوام ورکړی، خو د دې سربېره هم وسلوالي ډلې ختمې شوې نه دي، بلکې د جنوري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی رپورټ کې ویل چې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې په پاکستان کې وسلوالي حملې زیاتې شوې وې. امیرانا د دې انسټیټیوټ مشر دی.
په تیرو درې څلورو کلونو کې بی ایل ای او ٹی ٹی پی ډېر پیاوړي شوي دي. شمېرې ښیي چې تیر کال د ترهګرۍ په پیښو کې 80% زیاتوالی راغلی.
دا میرانا د چرنیز مرکز رپورټ زیاتوي چې په 2024 کال کې ټول 1520 وسوال بریدونه سوي ول چې په کې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وو. په ناروی کې مشت خبریال کیا بلوچ چې زیات کار یې د بلوچستان د وسلوالو ډلو په اړه دی وایي چې د نورو کلونو په نسبت بلوچ وسلوالې ډلې اوس زیاتې پیاوړې شوې دي.
خاص طوگا د بلوچ لیبریشن آرمی د ځانمرګو بریدونو ډله چې ورته مجید بریګیډ ویل کیږي تیر کال یې شپږ ځانمرګي حمله کړې وې.
وہ خود کش دھماکے بھی کر رہے ہیں. پچھلے سال 2024 میں انہوں نے 6 خود کش دھماکے کیے.
په پاکستان کې د مذهب په نوم د وسلو ډلو جګړه له شاوخوا 2015 کال راځي پیل شوی چې پرځې دی هم لاغه وخته فوجي عملیات روان دي. خو په 2015 کال کې فوج وتوانېدی چې د قبایلي سیمو ځکنی کنټرول له وسلو واخلي چې له دې سره وسلو ډلې کمزورې شوې او د 2040 کال پورې په دې سیمو کې مقابلتا آرامي راغله. خو په افغانستان کې طالبانو په واک کې د راتلو او د عمران خان په وزیر اعظم کې له ټي ټي پی سره په کابل کې مذاکرات تورسته په قبایلي سیمو کې د وسوالو فعالیتونه ورو ورو مخ په زیاتېدو سول. داسې فکر کېږي چې ټي ټي پی او نورې وسوالې ډلې او بلوچ پلتون پاله وسوال اوس دومره پیاوړي شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دفاعي حالت ته بوزدلي. خو د پاکستان د ترګري ضد ملي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی دا خبره نه مني او زیاتوي چې امنیتي ادارو په ځینو موکو جارحانه اقدام نه وکړي نو وجه د اولسي وګړو ژوند ژغورل دي.
خو که تاسو وګورئ سکیورټي ایجنسیز دی لا انفورسمنت ایجنسیانی دی او هم مسلسل کاروای یعنی کوي بیک فوټ باندې. خو صرف په هغه ځای کې چې کوم ځای کې دا خطرې چې اسینه چې د پښتو کلوایو کنه چې د وچو سره لامدم وشوزي نو هغه شیز اول کول د پارا کله کله دوی لږ احتیاط کوي.
خو پښتنه دا ده چې د پخوا په پرتلا وسوال لړلې اوس ولې پیاوړي سوي دي. امیرانا دوی وجی په ګوته کوي.
پاکستان کې افغان پالیسی کا فیلیور ہے.
پاکستان دا افغان پالیسی دا ناکامی دا و زمان چلا افغان طالبانو کمی تمی وی حقا پورا نشوی او نهم دا ٹی ٹی پی مسئلہ حل شوا. بلا وجہ یہ لانے اٹھوز وکنو سخا پا افغانستان کی دا پاتشو وصلو دا چی دا ٹی ٹی پی او بیلے وصلوالو طاقت نور هم زیاد کرے دے سر بیر پردے چی ٹی ٹی پی زیادی هم لی کری دی خو بیلے نور هم پیاوڑا شوی دا بیلے لخوا پا زنسی مو قبضہ کولا لوی لارې نیول د پاکستان ریاست لپاره ډیر لوی چیلنج دی. تر دې وړاندې دا شې نه دي چې یو وسلواله ډله دې تر څلوري ساعتونو زیات وخت لوی لارې کنټرول کړي.
24 ګنټې څخه زیات کوئی ملټن ګروپ هولډ کړ سکے مین
هایوې کې. د دې ترڅنګ د جنوري پراتمه بلوچ وسوال د خوزدار په زهري سم کې پرانا ورځ کارسول او هلته آن خلګو ته تکرونه وکړل او ولاړل. د کلات کمشنر او نورو چارواکو ول چې د امنیتي ځواکونو تر ورته ګرسته وسلوال مجبور اسول چې سیمه پرېږدي. خو کیا بلوڅ وایي چې بلوڅ ځوانان راتر بډي له وسوالو سره ملګری کیږي.
ځوانان ولې له وسلوالو سره ملګری کیږي؟ یوه وجه خو یې نظریاتي ده چې له 1948 کال راهیسې روانه ده چې دوی فکر کوي چې پاکستان په قلات ریاست قبضه کړې وه. خو بله وجه یې دا ده چې ځوانان سوچ کوي چې ریاست دوی خپل نه ګڼي، دوی په زور له درکه کوي، وجني یې او مړ یې غورځوي. بله د بلوچو ټولنه له یو بل سره ډېره نږدې ده. که په یو کلي کې 15,000 کسان ژوند کوي نو موږ 15,000 کسان سره پیژنو. نو که اوس یو یا دوه کسان لا درک شي نو معنی یې دا ده چې په ټول کلي بد اثر وشو. نو دا خبره هم د ځوانانو په ذهنونو اثر کوي.
بل پښتنه دا ده چې شاوخوا شل کلونه وسو چې په پاکستان کې وسواله جګړه روانه ده. د ختمولو لپاره پر لپسې پوځي عملیات سوي، قانون سازیانې سوي، اسمبلی قراردادونه منظور سوي، ټول ګوندیزه غونډې سوي او لنور هیوادونو سره مذاکرات او لوازدامې سوي خو بیا هم ختمې شنه. د دې په جواب کې احسان غنی وایي چې بشپړ ختمون لپاره باید یو ګڼ اړخیزه تګلارې جوړ شي.
د کلنا چې د جنگ شروع شوې دي د پاکستان ریاست یو شي څه توجه ورکړي چې موږ څومره دهشتګر یا سچورتواز کړي پسندام راکړل. مین ایشو دا هوی مرکول ندی نما دا خیال دے ہر یو مسئلہ چی آئے ہو سیاسی مسئلہ اکنومک ایشو سی کہا ڈسپیرٹیز دی لیکن دا بلوستان چی مونگا مثال زیاد تر پا پاکستان کی انفلوئنس چی دے نواہ دا فوج او اہوی تا دا پتن لگی چی دا پرابلم سا دے دا بلوچستان صبح سرحد بیل پرابلمز دی نہ بیل سولوشنز دی بلوچستان بیل پرابلمز دی پاکستان ریاست دا پکار دی چی دا ہر پرابلم دا پارا بیل سولوشن دے او آغا سولوشن
خود پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د جنوری پر دریمه نیټه د افیکس کمیټي غونډه ته په وینا کې تکرار کړی و چې دوی به وسلوال لمنځوړي او پر مرکزی او صوبایي چارواکو او ادارو یې شخ کړی وو چې له ترګری سره د مبارزې او په ټول هیواد کې د امنیت باوري کول لپاره یو جامع او منظمه منصوبه جوړ کړي. د پاکستان فوج هم دا نه مني چې واکې وسلوال پیاوړي سوي دي.
د ډالر پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت راټیټېدو وروسته ځینې خلک او هټیوال د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک نن د شنبې ورځې د معلوماتو پر بنسټ د یو ډالر د پیر او پلور بیا 1000 افغانۍ ته رسیدلې، په داسې حال کې چې 13 شاوخوا 20 افغانۍ وه. نور حال په دې راپور کې
د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت په چټکو راټیټېدو سره په افغانستان کې د خوراکي توکو د بیو لوړوالی ډیری خلک او هټیوال اندېښمن کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو بیو پورته کېدو نیخ په نیغه د خوراکي وړینو توکو پر بیو اغیز کړی دی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حفیظ الله چې د خوراکي توکو دکان لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې د ډالرو بیا د 15 تر 18 وادې کال د 18 تر بیا 15 پورې د ډالر وړېدا په افغانستان پر بیلابیلو ولایتونو کې پر بیلابیلو مارکیټونو کې د خوراکي توکو لکه د اوړو وریجو غوړیو دغه بیو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې خلک له اقتصادي بحران سره مخامخ دي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د نن دوشنبه ورځ د معلوماتو پر بنسټ د یو ډالر د پیر او پلور بیا 1000 افغانیو ته رسیدلې، په داسې حال کې چې 13 شاوخوا 20 افغانۍ وه. یو شمېر افغانان وایي له دې امله د خوراکي توکو په بیو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او دوی نشي کولی اړین توکي وپیري. د کابل ښار اوسیدونکي انیسه چې د 4 اولادونو مور ده او د خیاطۍ پر مټ خپلو بچیانو ته نفقه ګټي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
سخت هوا، سرد زمستان، بیکاری،
هوا سړه ده، ژمی بیکاری او بېوزلي ده او خلک پیسې نه لري. ډالر پورته زیاتېوال هم بیل وړوي. د خوراکي توکو او د کالیو بیې د پام وړ لوړې شوې دي، په داسې حال کې چې خلک په لاس کې هیڅ نه لري.
د اندېښنو ته په پام د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان مرکزی بانک په بازارونو کې د بیو د کنټرول او د افغانیو د ارزښت د کمیدو د مخنیوي په اړه د یو لړ اقداماتو خبره کړې ده. دغه بانک پرون په یک شنبه په خپل ایکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره په بازارونو کې د افغانیو د ارزښت د ثابت ساتلو لپاره د کافي سرچینو د موجودیت ویلي دي. د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان له ډلې میر شاکر یعقوبی وایي چې ښایي د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت راټیټېدل له افغانستان سره د امریکا د متحدو ایالاتونو د نقدو پیسو د مرستې له احتمالي کمیدو سره تړاو ولري.
قطع کمک‌های آمریکا به افغانستان میتونه تاثیرات مهمون
پر افغانستان د امریکا د مرستو دریدل مهم او ناوړه پایلې لرلای شي، چې وا هغه د اسعاري سرچینو د رقمیدو او د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیو زیاتوالی دی چې اوس همداسې سیوی دي. دغه مسأله افغانستان کې د وارداتي او د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو سبب کیږي. له دې سربیره به د پړسوب یا تورم کچه لوړه او د تقاضا هغه رقم کړي.
تیرونه د امریکا د متحدو ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په وی خبري ناسته کې د امریکا د وسنی ولسمشر بایدن دولت له لوري له طالبانو سره په مالی مرستو د نیوکو سربیره د دغه مرستو پر درېدو ټینګار کړی وو. ترامپ دغه څرګندونې د امریکا د استازو جرګې د غړي ټیم بورج له غوښتنې وروسته کړي چې نوموړي هم د مرستو د درېدو سپارښتنه کړې وه او ادعا یې کړې وه چې دا مرستې د طالبانو له حکومت سره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت بیا له دوی سره د امریکا د مالی مرستو دعوی رد کړي دي. د سبان دریو کلونو راهیسې امریکا په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري مرستو په چوکاټ کې هرونې د نقدو پیسو د 40 میلیون ډالریزو کڅوړو مرستي کړي چې د نړیوال بانک د ارزونې لمخې دغه پیسې د افغانۍ د ارزښت او دغه هیواد اقتصاد په باثبات ساتلو کې د پام وړ رول لرلی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو کولی شئ چې ازادۍ رادیو په انټرنیټ کې په azadirodo.com کې واورئ. سلامونه، وخت مو خیر. د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته غواګی است. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د مغږی دره یو چوای چې سویس افغانستان لپاره د